د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د کابل پوهنتون د رئیس او اقتصاد پوه حمیدالله فاروقی سره په دې مسلې مرکه کوو چې چین او افغانستان د یوې غرنۍ افغان لیوا پر جوړېدو موافقه کړې خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته ووایي
السلام علیکم په ایران کې د پنجشنبې په ورځ چې د حکومت پر ضد چې کومې مظاهرې شروع شوې وې اوس دغه هیواد نورو ښارونو ته هم غځېدلی دي د مشهد له مظاهرو وروسته پرون د جمعې په ورځ د ایران د کرمشاه په ښار کې پولیسو د هغو مظاهره کوونکو مخه ونیوله چې د حکومت ضد شعارونه یې ورکول د فارس نیمه دولتي اژانس چې شاوخوا 300 مظاهره کوونکو شعارونه ورکول او ویلې چې سیاسي بندیان یې خوشې سي او ازادۍ یا مرګ لدی مخی د پنځمبه فورز هم د ایران په دوهم ستر شار مشهد کې لې اعتراض نو ورسته مقامات د 25 کسانې ولیدي د رويټرز خبري اژانس په راپور کې راغلي دي چې د مشهد په سرګونو اوسیدونکو د ډوړو بای پر ضد اعتراضونه وکړل د فلسطین او د اسرائیل منابع ویل دي چې لاغ ورسته چې د فلسطین د سیمو څخه درې راکټونه د اسرائیل په خوا وته غول سول اسرائیلی ټانکونو او الوتکو د غزې په دړنګ بریدونه کړی دي د غبرډونو په داسې حال کې سوي چې فلسطینیان د غزې شهر او د غربي تړنګ چې څلورمه ورځ د پدارو کوڅو کې راوتلي او د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دسمبر د شپږمې پریکړې پر ضد اعتراض کوي چې د امریکا سفارت په بیت المقدس ته انتقال کړي دغه پریکړې فلسطینیان او د منځنی ختیځ ډېر هیوادونه او نړیوال ټولنه پوه سکړي د امریکا متحده د دې تیاری نیسي چې د سوریې په اړه په خپل دریس کې بدلون راولي د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس په پینټاګان کې د جمعې په ورځ خبرانو ته وویل چې اوس یې صحیح وخت راغلی چې دغه په کول د نورمال کېدو په طرف هڅه وکړو هغه زیاته کړه موږ په دا وکړو چې د برید او د سیمو د نیولو پالیسي بدله کړو او تاسو به د امریکا نور ډیپلوماټان په دغه هیواد کې ووینئ ښاغلی میتس په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل چې کله به نور ډیپلوماټان او ملکي پرسنل سوریې ته ولاړ شي او په دې ټینګار وکړ چې د اقدام باید مخه باید د ملت جوړونې په توګه ونسی پاکستان حکومت نیت لري چې د افغان مهاجرونو چې په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د نورو شپږو میاشتو لپاره یې باید چې وغځول سي داسې ویل کېږي چې د پاکستان حکومت به په یو څو ورځو کې دغه فیصله اعلان کړي د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د دسمبر 28 د افغانانو د بیرته ستنېدو نیټه ټاکلې وه د پاکستان د سرحدي چارو وزارت د امریکا ژغ غوردي څنګه ته ویلي دي چې په دې هکله یې وړاندیز تیار کړی دی او حکومت ته یې استولی دي دا ستوکو ده چې حکومت به په دغه لړ کې حتمی فیصله په یو څو ورځو کې وکړي افغان ماجر چې د 40 کلن راسي په پاکستان کې ژوند کوي زیاتره بیرته خپل وطن ته سنسي ویني چین د دې څخه انکار کړی چې د شمالي کوریا ته د تیلو صادراتو اسانتیا ورکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو سرغړونه کړی ده چین دا خبره یو ورځ ورسته لاغه کړی ده چې د امریکا جمهور رئیس په چین تور ولګوي چې دا کار کړی دی د جنوبی کوریا خارجه وزارت وایي چې د غیواد سمندري قواو یو کوشتي چې له هانګ کانګ نه حرکت کړی وو او شمالي کوریا ته تیل انتقالول نیولې ده د جنوبی کوریا رسمي خبري اژانس یانتو راپور ورکړی دی چې امریکایي چارواکو ته په دغه پیښه په اړه خبر ورکړی دی د جمعې په ورځ بیا د چین خارجه وزارت دغه راپورټ رد کړ ویلي چې چین له شمالي کوریا سره په کاچاکي توګه په تجارت کې ککړ نه دی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي باور لري چې فدرالي تحقیقاتي اداره یا بی آی په خوانی رئیس او د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د پلټونو مشر رابرټ مولر به ورسره عادلانه چلند وکړي ل نیویارک ټایمز ورسپانې سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو مرکه د دسمبر په 28 نیټه خبره شوې ده په دې مرکه کې ټرمپ د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې اړوند تحقیقاتو په اړه اندېښمن ښکاري دا تحقیقات ورسره لغه پیل شول چې د امریکا د استخباراتي درو یو کال مخکې ویلي وو چې روسیې هڅه کړې وه چې د ټرمپ مخالفه ډیموکراټه کاندیدا هیلری کلینټن د انتخابات وبیلي او د دې پر وړاندې په ټولنیزو رسنیو منفي پروپاګاندا کړې او د ډیموکراټ د غړو ایمیلونه هک کړي او خبر کړي وو د هندستان ولسی جرګې یو لایحه تصویب کړي چې لغ مخې به فوري طلاق غیر قانوني وي د هندستان ولسی جرګې د پنځشنبه پرز د غلایه تصویب کړه چې لمخې به مسلمانان نسی کولای چې خپل میرمنو ته فوري طلاق ورکړي او هغه نارینه چې دا کار وکړي په درې کاله بند به محکوم سي. دا لاغه ورسته چې د هندستان ستري محکمې وویل چې د مسلمانانو دغه دود د میرمنو ته فوري طلاق ورکول د دغه هیواد اساسي قانون سره په ټکر کې دي. او د امریکا په ختیځ او مرکزی برخو کې سختي واوري ورودلې او د ژمي هوا دومره سړه سوي چې په زیاتو سیمو کې له صفر نه کښته سوي ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واوریدل. اوس په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. د حزب اسلامي او حکومت منابع وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب نیوی بندیان د بګرام او ترخی پله له زندانونو څخه خوشی کیږي. په دې باره کې زموږ همکارې نوشابی آشنا رپورت جوړ کړی.
د اسلامي ګوند یو وایند حشمت الله ارشد د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د بندیانو د خوشی کیدو په هکله د جمهور رئیس غنی حکم صادر شوی دی. ښاغلی ارشد وویل
جمهور رئیس د حزب اسلامي د نوي تنو مجاهدینو د خوشی کېدو حکم ورکړی دی او ان شاء الله په نوي ونی کې به د حزب اسلامي نوي تنه د بګرام او ترخی پله د زندانونو نه ازادېږي.
ښاغلی ارشد همداشان ویل تمه وه چې د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او حکومت ترمنځ د موافقې له مخې کابل ته د ښاغلي حکمتیار د راتګ وروسته د دوه میاشتو په ترڅ کې د دې حزب ټول بندیان خوشي شوي وي، خو د هغه په وینا حکومت د موافقتنامې په پلي کولو او عملي کولو کې ورو عمل کړی. د حکمتیار د ګوند ویاند دغه نوي تنو په اړه وویل چې د دې ګوند غړي د پوځي او سیاسي فعالیتونو په جرم زنداني شوي وو. هغه زیاته کړه
دوی هغه کسان دي چې یوازې د جهاد په مرچلو کې د پوځي فعالیتونو او د سیاسي فعالیت او د حکمتیار تر مشرۍ لاندې د اسلامي ګوند ته د ژمنتیا په خاطر په مختلفو ولایتونو کې نیول شي.
په دې ترڅ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د جمهور رئیس غنی سلاکار اکرم خپلواک د حکمتیار د اسلامي حزب د بندیانو د خوشی کېدو د خبر په تایید وویل چې د هغوی خوشی کېدل د سولې د عالي شورا د فعالیت پورې اړه نه لري، بلکې دا کار د حزب اسلامي او دولت د موافقتنامې د پلي کولو د ځانګړې کمیټې لخوا پر مخ بیول کیږي. د سیاسي چارو د څېړونکو لطیف نظری په اند د ارګ د اقدام دوه څرګند پیغامونه لري. یو د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره موافقې ته د ارګ ژمنتیا او دوهم جمعیت اسلامي ته پیغام. ښاغلی نظری ویل
میتونه یک پیام باشه به جمعیت اسلامي چې پشتوانه حکومت افغانستان یا ارګ ریاست جمهوری به صورت مشخص حزب اسلامي هست و
فکر کوم د حکمتیار د اسلامي حزب د بندیانو خوشی کېدل کېدای شي جمعیت اسلامي ته یو داسې پیغام وي چې د جمهوری ریاست ارګ پشتوانه په مشخصه توګه حزب اسلامي دی. هغوی باید د حکومت سره تعامل وکړي. د ارګ او بلخ ترمنځ په مسله کې د مذاکرې نه پرته بله لاره نشته.
خو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی د ښاغلي نظری د دې نظر سره موافق نه دی او وایي د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور سره د رامنځته شوي ستونزې سره زیات تړاو نه لري. ښاغلی صافی وویل
اگر ایل کس نسبت به تا یا خود حکومت دی کاره کرده باشن که بخاطر اتمامد نور
کسوک دقی مسئله تا نسبت ورکدی او یا پخپلا حکومت دا کار کرده وی چه دا تا محمد نور پخاطر هغوی جر خوشی کردی او تروسه دا هغوی دا خوشی کولو پلان ندرلود او جر خوشی کردی دا دا حکومت کمزورتیا خیی پرتل دینا دا بلخل قضیه سرا خیی ربط ونه لری.
د حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي او د ملي وحدت د حکومت ترمنځ د سولې موافقتنامه د تیر کال د میزان په میاشت کې لاسلیک شو. کابل ته د ښاغلي حکمتیار له راتګ وروسته د دې ګوند 55 بندیان خوشی شول او په دوم پړاو کې ټاکل شوی چې نوي تنه نور بندیان هم خوشی شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د کندوز یو شمیر هغه زده کوونکي چې کورنۍ یې زده کړو ته پاملرنه نه کوي وایي چې د دوی ځینې همزولي د کورنیو لخوا کار کولو ته مجبوریږي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن پرپورت کې واوري.
زاهد په قندوز کې د یو خصوصي خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی دی. هغه وایي چې که د دغه غوندې نور ماشومان هم زده کړې وکړي نو یو وخت به د دغه هیواد ټول نفوس باسواده وي.
کلک مثال هغه وکړو مستی یا ساتیری وکړو ډیر درس ته پام لرو په ژمي کې. مثال کنه زه څلورم سوم په څلورم ټولګي کې کزه پژمه کې نور هم درس وایم او ک بیا امتحانونه راځي او نه ما پارچې نتایج سي زه شاید دوام یا اول سم. تاسو ګورئ چې زیاتره خلک دی خپل زمن یا لورګان نه پریدي چې یعنی دا جای نام نه ده نام نه خار ده نام نه خار ده باید مونږ دا ونه وایو نام نه خار ده. اوس زه څلور جای د کورس کې یم څلور کورسو کې یم ریاضیات انګلیسي دری او اجتماعیات کتابونه دا ټول مضمونونه د مکتب مونږ ته هلته په کورس کې وایم او مونږ هڅه کوو یعنی که مونږ په ژمي کې درس وایو مونږ په اوړي کې ښه نتیجه اخلو.
پلرونو ته د هغه پیغام دا دی چې باید پر خپلو لوڼو او زامنو یو شان تعلیم وکړي او پر اولادونو کار ونه کړي.
مثال زیاتره خلک دي پلار خپل په کور کې نه او دوی باندې موټرونه پاکوي بوټان پې رنګوي. زه دوی ته دا پیغام لرم چې هغوی دی مکتب کې واځي او هغوی خپل درس او هغه ته پاملرنه وکړي. زه دې خلکو ته دا پیغام لرم چې خپل زمن یا لورګانې وهڅوي چې دوی دې درس وایي. زه راتلونکی کې غواړم چې پیلوټ سم او د هغې لارې نه د خپل وطن ته مرسته وکړم.
زاهد وایي چې ماشومان باید د لوبو تر څنګ زده کړو ته زیاته پاملرنه وکړي خو زیاتوي چې ماشومان ټوله ورځ په لوبو تیروي او کورنۍ زده کړو ته پاملرنه نه کوي.
چې څنګه ویل کېږي علم بر مرد و زن مسلمان فرض است. دوی دی باید پوشی سه پا خزه او پا نر علم فرض ده. دوی دی باید داسه اونه وایی چه ده منگ لور باید مکتب تلار نسی او ده منگ زوی باید لار سی. زین خلق دی سه مکتب کیا چه خودش پاگم سمفه پریدی. بیا زین خلق چی دی تحصیل کرده ای یا خود خپل هم لور هم زوی تا یو شان پام کوی پا درسونو که.
د زاهد عمر نه کاله دی خو خبرې د یو لوی انسان غوندې پیغام لري. هغه خپل همزولو ته داسې پیغام ورکوي
خدا امر سره منم چې انسان نسی کولی ټول هغه په درس تیر کړي. کولی سې لوبې مو کړي خو د کم وخت لپاره. داسې نه چې تاسو ووتلی یوه بجه بځئ تاسو به شپږ بجې راځئ. داسې نه نیم ساعت یو ساعت لپاره لوبې هم صحیح دي. داسې هم نه داسې ټول عمر په درس کې تیر کړي. داسې هم صحیح داسې یو نیم ساعت د خپل درس د وخت نه لوبو ته ورکړي. داسې نه داسې ټول عمر په لوبو کې تیر کړي.
حسنا پلرونو ته پیغام ورکوي چې خپلو لوڼو باندې زده کړې وکړي.
هغه خلکو ته پیغام ده چې خپل اولادو باندې تعلیم نه کوي خپل اولادو باندې تعلیم وکړي چې تر څو افغانستان تن بې سواده پاتې نه شي. وړو ماشومانو ته مې دا پیغام ده چې ژمی کې کورسونه ووایي او تعلیم وکړي.
د قندوز یو بل اوسیدونکی جاوید وایي چې پخوا خلکو پر اولادونو زده کړې نه کولې خو اوس اکثریت د تعلیم په ګټه پوه شوي خو د اقتصادي مشکلاتو له امله اوس هم ځینې خلک پر اولادونو کار کوي.
مخکې وختو کې خلک د علم پارتک باندې ډېر زیات نه پوهېدل ځکه موږ مشران شو هغوی تعلیم نه و کړی. نو په دې وروستیو کې په تعلیم په ارزښت باندې پوه شو په دې پوه شو چې علم څه شی ده. دوی اوس غواړي چې په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي. اکثریت د موږ هېوادوال شته چې دوی خپل اولادونه د خپل ځان سره د یو مړې ډوډۍ د لاس راوړلو په خاطر باندې په نورو کارونو باندې ګمارلي دي. شاقه کارونه ورباندې کوي دیقاني ورباندې کوي باغداري ورباندې کوي. نو دغه مشکلات شته دي.
څو کاله وړاندې به خلکو تعلیم ته زیاته پاملرنه نه کوله خو اوس خلک دې پوه شوي چې تعلیم د دوی د اولادونو ژوند ښه کولی شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په خوست کې د بیوزله کورنیو لپاره د چرګانو د روزنې او ساتنې پروګرام تطبیقیږي. د مسؤلینو په وینا هدف یې دا دی چې له دې لارې د بې سرپرسته او بیوزلو کورنیو د اقتصاد په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
سپینګیری محمد عمر جان د خوست اوسیدونکی دی. دا د کرنې او مالدارۍ ریاست له مسؤلینو څخه دېرش چرګان د خوراک دانه او هغه اړین لوازم ترلاسه کړل چې د چرګانو د ساتنې لپاره لازم دي. محمد عمر جان او ځینې نور هغه کسان چې د باغدارۍ او مالدارۍ پروګرام په ترڅ کې چرګان ترلاسه کړل هیله مند دي چې د خپلو کورنیو اقتصادي مشکلاتو په هواري کې ورسره مرسته وکړی شي.
دا ګټه کې چې موږ ته چوي کې هغه کې دینه حاصل وخلو ځکه چې دا به خرو بیا به ورا بل ولایت نه به خلوص وو. دا چرګ مرګ هر شه به دا موږ ته بیا بیا لولو.
مو نوم اسلم خان دا کجیر کلی اوسیدونکی د ته خو مونږ څه کوي والا چې د وړکې چلکی او ته خوشحال دي نو خامخا خدا خو خونه کې یو بدی غونتی شاید کنه نو مونږ خلک بالکل وي ته خوشحال دي.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي کابو 1500 هغو بېوزلو کورنیو ته د چرګانو د روزنې امکانات برابروي چې سرپرستي د ښځو پر غاړه ده او یا له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. د خوست والي حکم خان حبیبي د چرګانو او لوازمو د ویش پر مهال وویل چې دا مرسته د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام یوه برخه ده. د زیاته کړه چې د دې پروګرام په ترڅ کې هر یوې کورنۍ ته دېرش چرګان او د ساتنې اړین وسایل ورکول کېږي.
د 18 میاشتو دپاره د هغوی خوراکي توکي یا غذا واکسین او نور اړین وسایل ورسره ورکول کېږي. زه باور لرم چې دغې پروژې په ښه تطبیق سره به زمونږ د کورنیو په اقتصاد کې بهبود رامنځته شي او په دغه برخه کې به زمونږ نه یوازې نارینه بلکې په کورنیو کې ډیری خوندې هم له دغې سره مصروف شي.
په ټولیز ډول په افغانستان کې زیاتره هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري او یا نورې بېوزله کورنۍ د کوم عاید د نشتون له کبله له سختو اقتصادي مشکلاتو تیریږي. په سویل ختیځ کې د مالدارۍ او باغدارۍ پروګرام مسؤل عنایتالله ځلاند وایي هڅه یې دا ده چې د بېوزلو کورنیو اقتصاد په تدریجي ډول وده وکړي او په راتلونکي کې پر ځان بسیا شي.
د راتلونکي لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري، مالداري او د زمبرداري چارې به عملاً پیل شي چې 2013 کال کې موږ بانک ته پیشنهاد کړي او انشاءالله تر یوې میاشتې پورې به منظوري راسي او د یوې میاشتې نه بعد به موږ عملاً چارې په خوست ولایت کې پیل کړو.
د سیډونکو په وینا که څه هم لنډمهاله اقتصادي پروژې ډېرې ګټورې نه دي ثابتې شوې خو باور داده چې تر یوه بریده د بې سرپرسته او بې وزله کورنیو د اقتصاد په ښه کېدو کې مرسته کولی شي. د خوست د زراعت ریاست مسؤلین وایي پلان لري چې د ولایت ټولو هغو کورنیو ته رسیدګي وکړي چې کورنۍ اقتصادي کمزوری او له همدې کبله له ستونزو سره مخ دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خپرونه اورئ. د بشری حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په جنوب کې د کورنیو بې ځایه سیو کډوالو د ستونزو حل ته باید پام زیات سي. په کندهار کې د نوموړي کمیسون مقامات زیاتوي چې د ژمي په راتګ سره کورنۍ کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي او د ناامنیو له کبله د کورنیو بې ځایه سوو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. تفصیل د کندهار څخه د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
کندهار د نسبی امن درلودونکو ولایت په توګه د زرګونو بې ځایه سوو کډوالو د اوسېدلو عمده ځای ګرځېدلی. د فراه او هلمند ولایتونو په ګډون د زابل، روزګان او غزنی ولایتونو د ناامن سیمو تر 15,000 زیاتې کورنۍ اوس په دې ولایت کې ژوند کوي. په کندهار کې د بشري حقوقو د سیمه ییز دفتر سرپرست انجینر فخرالدین فایز وایي چې یاد کډوال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د زیاتوي چې لا هم په جنوبي ولایتونو کې د ناامنیو له کبله د کډوالۍ سلسله دوام لري خو د مرستو رسولو بهیر ته دوی اندېښمن دي.
کومش تیر کال ته وګورو دونه گراف لوډ نه ولکه سش کال لوډ ډېر سوي دي. د کندهار ځینی ولسوالي چې تیر کال هلته جنگ شدت نه تلو دي سش کال متاسفانه چې شدت پیدا کی نو دغه عوامل د دې سبب ګرځي چې بیا هم داخلي بیزه شوی کسان ډیر شي. اما که کندهار د دلته راځو د سو ولایت څخه بیزه شوی خلک دلته راځي نو بیا هم دلته باید استثنایی امکانات په نظر کې ونیول شي تر څو چې دغه خلکو ته د اقل یو څه کومک شي.
کورنی بې ځایه سوي کډوال وایي چې د ژمي د سړې څپې په خپرېدو سره ستونزې دوه برابره زیاتې شوي. د سرپناه نشتون، بیروزګاري او لومړنیو خوراکي او د سون توکو ته نه لاسرسی د کډوالو عمده ستونزې دي. په کندهار کې لویه برخه بې ځایه سوي کډوال د ښار په شمالي برخه لوواله کې اوسېږي. دا سیمه نسبتا وروسته پاته او د څښاک د پاکو اوبو په څیر لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی پکې ستونزمن دي. څو تنه کډوال د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
بله، دا زموږ منځکه کې چې دلته یعنی وست خاص کمربند دی. دغه ساحه د یوې خوا طالبان، د بلې خوا حکومت. موږ داسې خاص د جنګي دغه سره غلي یو، د بل په سرای کې په یوه خونه کې موږ ژوند کوو چې راسې د سرپناهر شه دپاره ضرورت لرو.
د خاکریز ولسوالۍ یم. بلې خو جنګونه جالته ورور دوه ورونو په شهادت رسېدلي دي. څو واره موږ په دا مرستو کې نهشته سوي چې راغلي دي نو مان مور کړي دي او موږ سره کومک نه دي سوي.
په کندهار کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس محمد عظیم نوابی وایي چې د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارو په مالی ملاتړ یې تر 8000 زیاتو کډوالو کورنیو ته لومړنۍ بشري مرستې رسولي. دوی هم مني چې کډوال زیاتې خو هڅه کوي چې د مرستو په ویش کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
داخلي بېځایه شوي چې د جنګو له وجې څخه راغلي دي تر 8000 تر 8500 په مالی پرې موږ د دوی سره مرستې کړي دي. د دې سره موږ غذایی او غیر غذایی نقدي کومکونه د دوه موساتو څخه راجلب کړي دي او پر وخت پر زمان مو ودی ته رسولي دي. وسم خلک را بیا ځای کیږي د جنگول له وجه څخه زموږ سربیاګانې وسم دوام لري.
د کندهار د شمالي ناامن ولسوالیو او روزګان ولایت زیات بې ځای سوي کډوال نسبت نورو ته لډیرو سختو سندو سره لاس او ګریوان بلل کیږي. بشری پالان او خپل بې ځای سوي کورنۍ کډوال وایي چې که پر وخت له دغو بې ځای سوو کورنیو سره مرستې ونه سي ممکن روان ژمي کې سړه هوا د ډیرو کډوالو ماشومانو او بوډاګانو ژوند واخلي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د دې خبرونه یو مرکه چین او افغانستان د یوې غرنی افغان لیوا پر جوړېدو موافقه کړې. په نظامی او نورو اقتصادي برخو کې د چین د مرستو په څرنګوالي نو شابه آشنا د کابل پوهنتون رئیس او اقتصاد پوه حمید الله فاروقی سره مرکه کړې. هغه په پیل کې د نوو نظامی مرستو په حق له امریکا ژغ آشنا رادیو ته د سو ویل.
یقین درته چې افغان حکومت د هغه موقف چې د چین حکومت نن لري مخصوصا د افغانستان د سولې او د ثبات او د افغانستان د اقتصادي رغونې پر اړه باندې یقین درم چې دا ټول محاسبات به دیو کې او په دې لړ کې به اقدام وشي. چین نن خپل د خپل غربي پولې پر اړه باندې د افغانستان په پولو او د پاکستان سره د ترهګرو او د افراطي کسانو چې په ترکستان شرقي کې چین حکومت لپاره مشکلات جوړوي د هغو له نگاهه خپل په چالشو سره مواجه دي. نو د هغې د حل کېدو لپاره د هر رقم پیشنهادات د لپاره چې خپل ځان خوندي کړي او خپل ولس او خپل وطن دا پیشنهادات کوي چې یقین لرم چې افغان حکومت به موږ د ملي ګټو په پرنسپ کې نو سره د سره چلند کوي.
څه فکر کوي استاد چې چین به د افغانستان قضایاو ته د سیمه ایزو رقابتونو له نظره ګوري او کدا چې په افغانستان کې خپل ګټې ډېرې په پام کې نیسي؟
چین د افغانستان لپاره یو ډېر مطلوب او مناسب او دایمي دوست هیواد پاتې شوی. او په دې اخر وختو کې چین د خپل هغه ملي ګټو پر اساس باندې د یو لار او یو کمربند پروژه چې دوی طرح کړی چې په دې کې تقریبا 500 میلیارد ډالر دوی سرمایه کاری کوي. نو دا به مخکې دوی د چین او د پاکستان د اقتصادي کوریډور د پروګرام په لاره باندې دوی یو څه تر پاکستان او د پاکستان تر پولو پورې دغه پروګرام غځول دی. هغه په دې اخر وختو کې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ورستې په پالیسوی او د ګټو پر اساس باندې دغه پروژه لږ وغځول شو او چین د تقنا متقاعد شو چې باید دغه پول افغانستان ته هم راوغځي. افغانستان هم پیسې او پول باید دغه د ارتباطات او د همغږۍ او د همیارۍ او همکاري د اقتصادي او اجتماعي او سیاسي په ساحه کې باید دغه وغځول شي او چین د خپل نقش ته باید دفاع وکړي. چین اقتصادي ګټې اوس دې ته حکم کوي چې افغانستان هم په دې معادله کې باید شامل شي او د دې په خاطر د سیاسي مسایلو کې او د افغانستان د سولې پر اړه او د افغانستان د ثبات پر اړه او د افغانستان د اقتصادي نقش پر اړه باندې د خلیزل کې چې افغانستان هم دغه معادلات سره شامل کړي او دا یقینا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د چین په ګټه ده، هم د دې منطقې د نورو هیوادونو په ګټه ده.
بله، یو موضوع چې باید له یاده ونوځي استاد، هغه د امریکا حضور دی په افغانستان کې نړیوال او سیمه ایز رقابتونه ته بیا هم کاچرته وکتل شي. د چین امدې پلان ته چې غواړي منځنۍ اسیا او جنوبی اسیا سره وصل کی، امریکا به څومره خوشبيني وخی او د امریکا کومې ګټې به پدې کې چې هغه د خبرې ته غاړه کیدی؟
په یقین سره زه فکر کوم چې دلته د امریکای او د چین او د نور دغه سیاسي وادو چې کومه منځخه کې ده د جنوبي اسیا کې موقعیت لري، د دې منافع د اقتصادي منافع دلته سره په ټکر کې ملي خوشبختانه. امریکایان یقین لرم چې یو آباد افغانستان، یو آباد پاکستان، یو آباد مرکزی اسیا د اقتصادي لحاظ د دې لپاره په ګټه کې ده. همدارس یو قوي او قدرتمند او اقتصادي اساسات باندې یو ټیم بلار، یو دولت، یو ملت امریکا په ګټه لري چې ازغه هوادونو څومره غښتلې کیږي امریکې لپاره او د امریکې د ټکنالوژیکي تولیدات لپاره هم کوم مارکیټ کېدای شي د کم قوت د خرید د خلکو جوړیږي په دې خاطر دلته کوم خاص ټکر نه دی موجود مګر په عامو هغه ستراتیژیکو ګټو چې نظامي او سیاسي ګټې دي دلته د دې اختلافات موجود دي یقین لرم چې دې پروژه د هغې ممانعت نشي کولی
قدرمن اوریدونکو رادیالوجستانو د ښځو د تی د سرطان او نری رنز د ناروغي د معلومولو لپاره داسې یو نوی طبي آله جوړ کړی چې هر کال له مرګ څخه د 400,000 ښځو د ژوند په بچولو کې مرسته کوي په واشنگتن کې د امریکا ژغ د طبي چارو د خبريالي کرول پیرسن د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوروي
په نسمنو او مخ پر ودې هوادونو کې په نسبی ډول د بریسټ کانسر یا د تی د سرطان د ناروغۍ د تشخیص وسایل کم دي خو هر کال تر ټولو زیات ناروغان د دې موزي ناروغۍ لامل په پرمختللو لیدوزو هوادونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي پر وخت د تی د سرطان د ناروغۍ تشخیص د ناروغانو د ژوند په ژغورلو کې ډیر کومک کوي په نړیواله کچه دا ناروغي په ښځو کې معموله ناروغي ده امریکایي ساينس پوهان اوس لګیا دي په دې باندې کار کوي چې نوې لارې چارې عمومي غواړي چې وګوري کومې طبي طریقې چې دا وخت معمول دي او رادیالوجستان ورنه استفاده کوي کومه یوې تر ټولو بهتره ده یوه مروجه طریقه چې ډاکټران ورنه استفاده کوي د میموګرام طریقه ده ټکنیشین یا فنیکس لومړی د ناروغ د سینې ایکس رې اخلي ګوري چې ټیمورونه یا پړسوبونه لري او کنه په دې کې شک نشته چې د میموګرام په مرسته د ډیرو ناروغانو ژوند له مرګه ژغورل شوی دا تکنیک چې د 1900 میلادي په لسیزو کې تقریبا 10 کال پخوا ایجاد شوی د تی د سرطان د معلومولو یو بهتره وسیله ده سل په سلو کې د سرطان اثر نشي معلومولی او د صحت کچې هم کمه ده یو سټانډرډ میموګرام معمولا 2 ډایمنشنل یا دوه بعدي تصویر راوباسي خو د دې لپاره چې سل په سلو کې د سینې د تصویر د اخیستلو په وخت د ډاکټرانو یقین حاصل شي ساينس پوهان د 3D یا درې بعدي آلې په جوړولو باندې کار کوي د سینې کوم عکس چې دا آله اخلي د میموګرام برخلاف درې بعدونه بکی
It might find disease that we need to find that two-dimensional does not. There are potential cons in that it has
دا د امریکا د سرطان د ناروغۍ د اتحادې د غړي ډاکټر اوټس برالې غږ دی چې وای دا نوې آله به له موږ سره د هغه ناروغۍ په موندلو کې مرسته وکړي چې موږ ورپسې ګرځو او د دوه بعدي تصویرونو یا فلمونو له لارې موندل راته ګران ښکاري نوې طبي څېړنه چې د امریکا په 13 روغتونونو کې ډاکترانو سرته رسولې ښیي چې دا نوې درې بعدي یا 3D آله کولی شي چې د ناروغه په تی کې د سرطاني ټیومرونو یا پړسوبونو نښې او علامې په ښکاره توګه معلومې کړي د الټرا ساوند د نوې آله چې په اتوماتیکي توګه کار کوي دومره روښانه تصویر راوباسي چې هر ډول پړسو پکې په ښکاره توګه څرګندېږي
This is a new screening technique. It helps detect additional breast cancers in females.
دا د میزوري د پونتون د تپ د پونسي د ډاکټر میگا ګارګاګ دی چې ل امریکا اکثر هغه غدلا نو موړ وای سکرینینګ یا د دقیق تصویر اخستلو نوې ټکنیک دی کوم ناروغان چې د سرطان په ناروغي اخته او سینې ډېر پړسوب لري په اسانه پکې د نور سرطانونو نښې او علامې هم تشخیصولی شي لو زیات ریډییشن یا شواګان استفاده نه کوي خو کولای شي چې په یو وخت کې د ناروغ د سینې 15,000 مختلف تصویرونه وکاږي
This tool does not replace the traditional mammogram. Mammograms are the gold
standard. دا نوی آله د زړه میموګرام ځای نشي نیولای. ځکه چې میموګرامونه اوس هم د سرطانونو د معلومولو یو سټانډرډ طریقه ده. دا نوی آله له هغو ناروغانو سره زیات مرسته کوي چې سینې او متراکمه وي. په داسې حال کې چې په دقیقه او بهتره طریقه د ښځو د تی د سرطان د معلومولو لپاره حالې ځلې دوام لري ذکر وړ ده چې په نړیواله کچه د دې وژونکې ناروغۍ زیاتې پیښې په شمالي امریکا یعنی متحده ایالاتو او کاناډا او لویدیځ اروپا او په استرالیا کې پیښیږي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د ښځو د تی د سرطان 50% کې پیښې پرمختللو لویدیځو هیوادونو کې لیدل شوي کارپوهان وایي که دا ټکنالوژي ایجاد شي هر کال به د تقریبا 400,000 ښځو ژوند له مرګ نه وژغورل شي
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.